محل په پیښور کې درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل او ملیحه امیرزاده درته ښه راغلاست وایو. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو او شننونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې سیمه ییز او نړیوال خبرونه وایانده ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم ته ټول الفامکړه د خبرونو سټکو ته. نن سهار د کابل او غزنی په لار په پولیسو ډلکو موټرو ځانمرګي برید شوې ده. افغانستان وایي ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اقامت کارډونو موده غزولو په اړه یو درې اړخیزه ناسته په اسلام آباد کې وشي، او د ترکی انتظامیه په استنبول او ازمیر کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې مشکوکو کسانو خلاف چاپې وهلې دي. تفصیل: نن سهار د کابل ښار نه مغرب ته د پولیسو په یو قافله په ځانمرګي برید کې تر دیرشو پورې کسان مړه او ژوبل شوي دي. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی مشال ریډیو ته وویل چې دا د تربیت اخستونکو پولیسو قافله وه، او دغه کسان له میدان وردګ ولایت نه کابل ته په لاره وو چې د حیدر خان کلا په سیمه کې پر ځانمرګي برید وشو. طالبانو د دغه برید ذمهواري قبوله کړې. د کابل د پولیسو مشر د مړو او ژوبلو دقیقه شمېره نه ده ښودلې، خو وایي چې تر دیرشو پورې کسان د کابل روغتونونو ته وړل شوی دی. په دې اړه نور معلومات په روانه خبرونه کې هم درکو. په کوټه کې وسلوالو د فرنټیر کور سلور امنیتی سرتیری وشتي او وژلې دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه تیر ماښام د کوټه ډبل روډ سره نږدې سیمه کې رامنځته شوې ده. د یادونې وړ ده چې دا په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په امنیتي ځواکونو دریم برید و. د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر د دغو بریدونو غندنه کړې ده او په اړه یې د پلټنو حکم ورکړی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان عمر خراسانی او د شهریار مسعود وسلوالې ډلې په ملیشا ځواکونو د برید ذمهواري منلې ده. بلخو امنیتي ځواکونو دعوه کړې ده چې تېره ورځ د بلوچستان په وران ضلع کې د یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم درې وسلوال وژلې دي. د افاټ سیکریټریټ د روغتیا څانګې په شمالي وزیرستان کې د روغتیا 850 واړه مرکزونه تړلې دي. د شمالي وزیرستان ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په لری پرتو غریزو سیمو کې دوی هم د دغو مرکزونو نه ګټه اخسته، خو اوس د حکومت غیر فعاله ګرځولې دي. د سیمې یو اوسیدونکو ملک احمد علي وای:
د افاټ سیکریټریټ نه چکیما لیټر د ام سی ایچ لیبر سوټ روغلا دا هیر فعال د میر د نارت 58 زچا 50 اسپیټالی نه چکیما دو آی هیر فعال کړی دی، ختم کړی دی. امیر خلق په غریشه پروت دی، بل بچی کې سینا وی دای دی نوی ابدی دوا کو چې میر نوی اسپیټالی نه چکیما دو نارت وزیرستان ته ورکوي. خدای خو میر نه چکیما موجوده دی، هیلپ فیسیلیټیز دی آه نه ختموي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د دغو مرکزونو د تړلو فیصله واپس واخلي. په شمالي وزیرستان کې د روغتیا د څانګې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دوی نوې سروې کوي چې چیرته د روغتیا د مرکزونو ضرورت وي هغه به پرانیزي. د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوی په راتلونکي میاشت کې یو درې اړخیزه ناسته په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دې ناسته کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د اقامت کارډونو د مودې غزولو په څرنګوالي خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستو کې په هغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو کارډونه د شپږو میاشتو لپاره وغزول، خو د افغانستان حکومت غواړي چې پاکستان د پخوانی موافقه پر اساس د افغان کډوالو د کارډونو موده تر دوو کالو غزوي. په پاکستان کې یو نیم میلیون افغانان د استوګنې کارډونه لري، او خواشه یو میلیون نور د سندونو بغیر په دغه هیواد کې ژوند کوي. د جنوبي وزیرستان تحصیل سره روغ اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د رنګکړل شو کورونا سروې لومړی پړاو مکمل شوی دی، خو دوی ته تر اوسه پورې معاوضه نه ده ورکړل شوی. د یادې سیمې اوسیدونکو نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې باید حکومت د رنګکړل شو کورونا سروې دویم پړاو شروع او له دوی سره مالی مرستې وکړي چې دوی پر خپل کورونه جوړ کړي. د سګړ لنګړ خیل کلي یو اوسیدونکي مختار خان نن مشال ریډیو ته وویل:
تقریباً 18-19 پر امیلے پوتی دی امیلے پاکی کتی بند رنگی دی رودا شی سروے والا چیک اپ دیا وکو میج ہا دا سے متاثر شوی لکا سرنگ دا نور مسیح چے متاثر شوی دی او دی میج پشتنے پرسنے حال والا چک نشا دی لہذا میرا بانی کے طور پر چے دی میج ہا پشتنا ہوشی.
بلخوا له جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي مولانا جمیل الدین ویلي چې دا مسله به لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. په استنبول کې پاتا ترک هوایي میدان د حمله پس پولیسو په استنبول او د ازمیر په ساحلي ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشکوکو کسانو خلاف چاپې والی دي. د جون په 13مه انادولو خبري ایجنس ویلي چې پولیسو د ښار په دریو برخو کې په ودانو کې د لټون عملیات کړي دي. د انادولو خبري ایجنس د خبر لمخې په ازمیر کې د چاپو په وخت نه هغه مشکوک کسان نیول شوي دي چې ګمان کېږي په شام کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تماس کې وو. د پاتا ترک هوایي میدان چې د نړۍ مصروف ترین ایرپورټ دی ورباندې د جون د 23مې برید لپاره د ترکیې انتظامیې اسلامي دولت وسلواله ډله ذمهواره ګرځولې. په دغه برید کې 200 کسان وژل شول او 213 پکې ژوبل وو. امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ په ملګرو ملتونو غږ کړی چې تر هغې دې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې د سعودي عرب غړیتوب معطل کړي تر کومه چې د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف په یمن کې د عادي وګړو وژنه نه وي ودرولې. د بشري حقونو د سار ادارې مرستیال مشر د چهارشنبې په ورځ وویل چې سعودي عرب په یمن کې د بشري حقونو نه د سرغړونې یو یرهونکی ریکارډ جوړ کړی دی. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د 2015 کال د مارچ د میاشتې راهیسې حوثي یاغیانو ته د ماتې ورکولو لپاره د هوانه د بمباری کمپین پیل کړی دی. د بشري حقونو د سر دغه دوه ادارې وایي چې دوی سره د یو کم او یا غیر قانوني هوایي بریدونو ثبوتونه شته چې په نتیجه کې لږ تر لږه 914 عادي وګړي وژل شوي دي. خو د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر دغه تورونه بدناموونکي بللي دي. په پاریس کې له خبریالانو څخه خبرو کې نوموړي ویلي چې پوځي ائتلاف د هدفونو په نښه کولو کې له ډېر احتیاط نه کار اخلي او عادي وګړو ته زیان نه رسوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبې او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.3 روپی او یا پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپی لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپی او په 1.3 روپی او یا پیسې. یو یورو په 1.45 روپی شل پیسې او په 1.45 روپی او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپی 30 پیسې او 25 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 70 پیسې او په 20 روپی یا پیسې. یو افغانی په یو روپی 50 پیسې او په یو روپی 350 پیسې. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 28، بنو کې 4.5 او 1.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 10 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. په کابل کې د پولیسو پر کاروان موټر بمی برید مرګ ژوب لاړولې ده. په کوټه کې پر امنیتي سرتیرو برید څلور وژل شوي. د قبایلي سیمو چارو دفتر په شمالي وزیرستان کې د روغتیا مراکز غیر فعاله کړي دي. شمالي وزیرستان ته ستانه شوي کډوال وایي هلته یوازې یو شی نوې لیدل دي.
اوس نوی چې مونږ واپسو مونږ نور څه خو نوی وزیرستان کې نه ولید خو یو نو ټیکس مې ولید.
د جنوبی وزیرستان سره روغ اوسیدونکو وای کورونه ایډنګ دي څوک پښتنه نه کوي.
عامله پاکی کتی بند ایډنګ دي رودرشي سروي ولا میژا داس متاثر شي وی لکه سرنګ د نور مسجد چې متاثر شي دی او د میژا پښتنه پرسنه حال ولا څوک نشته.
پر روښانه مستقبل خبرونه کې مو په جرمنی کې د لوړو زده کړو موضوع څېړلې.
جرمن لینګویج په یو کال کورس مې وکړ. هغه نه بعد چې د ما جرمن لپاره اپلای وکړ او ما ویزه ملو شو.
لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. په کابل کې د پولیسو پر کاروان موټر بمی برید شوی دی. له کابل د ازادۍ او د مشال رادیو خبریال یوسف خان زدران را سره د ټلیفون په کرخه دی. زدران، که لږ معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ څنګه پیښه وشوه؟
بلې، د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته سلام. د معلوماتو لپاره خدای چې یادونه وکړم، په پیل کې په کابل کې نننۍ دا پیښه شاوخوا 11:30 بجې د افغانستان په وخت د کابل لویدیځ طرف ته د کمپنۍ په سیمه کې او هغه سیمه چې د قلعه حیدر خان په نامه مشهوره ده هغه سیمه کې رامنځته شوه. دغه سیمې ته د پولیسو د کاروان د عیني شاهدانو په وینا 15 موټر سرویس ډوله موټر را رسېدلي وو، کوم چې د میدان وردګ ولایت څخه کابل ته را روان وو او په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو ته برید لاندې راغلو. د عیني شاهدانو په اواله چې په دې برید کې څو دوه موټر لومړی خپل ځان ته چاودنه ورکړه چې پولیسو هم له ځان سره یوړ. په سیمه کې د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی رسنیو خبریالانو ته وویل چې دا برید د یو کروله ډوله موټر په واسطه ترسره شوی دی، کوم چې د انفجاري موادو ډکو او د پولیسو د دې کاروان په وړاندې ځان وچاودو. دغه په وینا که څه هم تر اوسه پورې په دې پېښه کې د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق ارقام نشته. شیبه مخکې موږ د کورنیو چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي سره خبرې وکړې، هغه هم دا پېښه تایید کړه. اما د ارقامو په باره کې وویل چې تر اوسه پورې پولیس عمله د مړو او ټپیانو په انتقالولو باندې لګیا وه او موږ همغه ته لومړیتوب ورکوو. دقیق ارقام یې موږ ته په لاس را نه کړو، خو په سیمه کې د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی موږ ته وویل چې په دې پېښه کې تر اوسه پورې له ډېر کسان مړه او ټپیان شوي دي، کوم چې روغتونونو ته د درملنې لپاره لېږدول شوي دي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو د دې پېښې پړه په غاړه اخیستې. دا ویلي دي چې دوی دوه موټرو ته چاودنه ورکړې ده. لومړی موټر د پولیسو په کاروان باندې، هغه وخت چې استادان او د اکاډمۍ پولیس پکې روان وو، ځان وچاوده. د هغوی په وینا وویشت تنه استادان او افسران په دې پېښه کې وژل شول. وروسته له دې چې پولیس راغلل د مړو او ټپیانو په راټولولو لګیا وو، دوی یو بل موټر ته چاودنه ورکړه او یو ځل بیا یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله ورکړه.
زدران صاحب، دغه د افغانستان پولیس یا د کورنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې دا دوه بریدونه وو که یو یادې دوی؟
او په سیمه کې امنیه قومندان هغه مهال چې لومړنی خبرې کولې، لږ مخکې دوی په جزئیاتو راټولولو باندې لګیا وو، دیو یادونه وکړه. اما طالبانو په خپل اعلامیه کې دوه بریدونه
او دغه سیمه چې دا له کابل څومره لري ده، او دلته دا د پولیسو دا روزنیز مرکز دی چې دلته حمله شوې ده، په دې روزنیز مرکز حمله شوې کنه دا په کاروان باندې په سړک باندې چې کله پولیسان
ډېر په ځای پوښتنه ده خدای چې یادونه یو اوریدونکو ته دا موضوع روښانه شي. دا پولیس د میدان وردګو ولایت څخه کابل ته را روان وو. هغه روزنیز کوم مرکز چې د اکیډمي هغه په میدان وردګو کې وه، دوی هلته ټرین شوي وو او د لا زیات ټرین یاد نه پوهېږم د کوم اهدافو لپاره کابل ته راوړل کېدو، چې دوی کابل ته راانتقال شوي وو، راوړل شوي وو. او دا سیمه کمپنۍ د کابل پنځمه حوزه اړوند سیمه ده، یعنې د کابل د مرکز ښار څخه ډېره لرې نه ده. شاته څنګ ته یې د کوټسنګي په نامه یو لوی ښار پروت دی چې ګڼه ګوڼه لري. اما دا سړک د غزنی او میدان وردګ او کندهار په لورې غځېدلی سړک دی چې په دې سیمه کې رامنځته شوی دی. یعنې دا د کاروانو دا موټر کابل ته راننوتی و، په داسې حال کې بیا د دې پېښې قرباني ګرځي.
د ازادۍ او مشال راډیو خبریال یوسف خان زادران را سره د ټلیفون په کرخه، ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ زادران صاحب. په کابل کې د شخړې او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي صاحب هم را سره دی. اعظمي صاحب، تاسو دا معلومات واخیست واوریدل چې څنګه پیښه شوې ده؟ دغه پیښې په افغانستان کې په دې تیرو څو ورځو کې زیاتې شوې دي. په کوټ کې هم یو جنگ روان دی، په کوټ سیمه کې د ننګرهار. څنګه وینئ، څنګه تحلیل څنګه کوئ، څنګه شننه کوئ؟
ډېره مننه سایل صاحب. دا څه نه مخکې خو د قربانیانو فامیلونو ته تسلیت وړاندې کوم او زخمیانو ته عاجله شفا ارزو لرم. که چیرې دغه حملې وګورو، دا موږ ته څو شان وایي. اول خو دا دی، دا په کابل کې چې نن حمله شوې ده، طالبانو پلاپا غاړه اخیستې ده. او د کوټ مسلې ته جلال اعظم چې هغه د داعش جنګیالي هلته جنګ کوي، دا د طالبانو د تکتیکونو د تغیرولو یو د هغو تغیر څخه و چې موږ نن سهار ولیدی. ګورئ، که تاسو کله چې د طالبانو نوی مشر حبیب الله اخندزاده دی رالی واقع واخیستې، نو دوی اول په صاف پاور هغه اسانه د ټارګټ باندې هدفونو باندې ډېر فوکس کوي، لکه مثلا لارویان د لارو نه تاکي، او یا مثلا دوهم دغه دا و چې په کورټ یا په قضایي ارګانونو باندې خپل حملې زیاتې کړلې. او هغه حملې اکثره داسې وي چې مثلا یو نفر بو، یو انتحاري بو، په پښو به روانو، ځان به د قضایي ارګانونو دغه سره د موټر یا هغه موټرونو چې بده انتقالول په هغه باندې بیزان وچوي. مګر دا دریم اوس دا دل سره راځي چې موټر بم او حتی دوه دانې پخښې کاریږي. ګورې که په داخله کې موږ وګورو طالبانو صحیح دی دا دوی یو څه قوت د لاسه ډېر ور کړی دی. مثلا کابل خصوص کابل ښار ته دوی داخلېدل لږ ستونزمن او بیا که چیرې مثلا وی بی آی ډي یا د موټر بم سره راشي دا تر ټولو ستونزمن کار و. چون چې امنیتي چیک پوینټونه زیات شوي دي او هغه د افغانستان د استخباراتو یا این ډي ایس په لاس کې و چې هغوی مثلا ډېر کرپټ نه دي او یا خپل وظیفې ته ډېر وفادار دي نسبت هغه نور ته. نو دا عمله په داسې وخت کې کېږي چې کله پولیسو کاروان سره داسې وایي چې مثلا دا د اختر رخصتۍ څخه راتلی او
روزنه ترلاسه کړې وه او را روان و کابل لوري ته.
بلې نو دا دغه وخت کې د کېږي راځي او لکه ما مخکې ویل دا یو تاکتیکي عمله وه چې یو مثلا یو داسې منابع وایي چې اول عمله وسوله یو موټر بم طالبانو هم دا په خپل اعلامیه کې ویل دي چې اول یو موټر بم چاودې کله چې خلک راټولېدل او پولیس راتلل چې دغه زخمیانو شهیدانو سره کومک وکړي دوه عمله وسول. نو دا یو تکتیکي عمله وه چې تر څو پورې ډېر دغه وکړي. زما په نظر باندې دغسې حملو دپاره چې کوم استخبارات یا مثلا انټلیجنس کې کوم ډپارټمنټ لرو زه فکر کوم دا د هغوی ډېر زرک اتنشن یا توجه په کار ده چې دوی دا ډېر په صحیح معنا باندې ارزیابي کړي چې طالبان څومره په خپل تکتیکونو کې تغیر راولي چې د هغې د مخنیوي لپاره افغان دولت هم باید مخکې ګامونه واخلي. او بل تاسو ګورئ د دې حملې هدف یا چې مثلا افغان هغه پولیس یا روزنکي پولیس و دا افغان طالبان د دې څخه ډېره بیره لري. یعنی که چېرې دا فارغه سي او دا لومړی ظلم نه دی چې په دوی باندې دا مثلا د هغه پولیس
بار بار ورباندې حملې شوي دي په دوی باندې
بار بار په کابل کې مسوله. نو دا وایي چې مثلا طالبان د دې څخه ډېر بیر لري که دا یو تعلیم یافته ځواک او را فارغه کېږي او د افغانستان دفاعي ځواکونو ته یو نو قوت ورکوي نو دوی د هغې څخه مخکې غواړي چې دغه یو اقدام وکړي.
صحیح دا خو د دوی خبره شوه. په افغانستان کې امنیت وضع د څو ورځو کې خرابه شوې ده. تاسو د داعش ذکر وکړه په کوټ کې هلته چې جنگ روان دی دا د امنیت ټولې وضع ته چې تاسو ووینئ چې خرابه شوې ده دا د افغانستان د حکومت لپاره ننګونی څومره زیاتوي کنه دا د اوړي یا د دوبي عملیات دي او دا هر کال هم داسې کیږي.
دا خود څه دی ګوري چې دښمن ځواک موږ مقایسه کوو د تیر کال په پرتله باندې دوی ډېر دی پسې وي دا ډېر چون چې موږ یې وینو. یعنی مثلا طالبانو دوه رهبران په یو کال کې مرګ اعلان شو دا ډېر کوچنۍ خبره نه ده. او هغه راپورونه چې مثلا دغه څخه د سیمې څخه موږ لرو هغه دا ښیي چې مثلا دوی ډېر دی پسې وي دي. نو دا د تیر کال په پرتله باندې دوی دغه دي. مګر بیا هم طالبان یا مثلا نورې ډلې غواړي چې خپل طاقت وښيي. په بلوموم زه یو شی بل غواړم چې واضح کړم داسې دی اکثره وخت به دا ویل کېدل چې داعش او طالبان په خپل منځو کې سره جنگ کوي نو دا به دواړه د ضعیفه کې یو بل به سره ضعیفه کې افغان دولت به ګټن کوي. مګر زه فکر کوم دغه نظریو څخه باید موږ راووځو. دا سکیورټي داینامکس یا لانډسکیپ دا نورم سختوي یا کمپلیکیټډ کوي. تاسو وګورئ دلته اوس دغه سیمې یا جغرافیا ویشل کېږي او دا تر ټولو غټ بایلون کې یا تر ټولو غټ تهدید چې مواجه کوي هغه افغان دولت ته مداخله کوي. یعنی پخوا اوس به زما په فکر باندې ختیځ یا ننګرهار یا کونړ دا ولایتونه به داعش سي او طالبان به دغه نورو ته لا ډېر ور خلاص دي. دغه نورو سیمو ته مثلا جنوبو یا په ختیځ کې ځینې ولایتونه او یا په شمال کې دوی به په ګډه باندې به جنګ کوي. دوی خپل دښمنان دي مګر دغه دښمني دوی
په دغه ټول اعظمي صاحب دغه ټول صورتحال ته په کتو کې ډېر په لنډ توګه راته ووایاست. د افغانستان حکومت ستراتیژي یا تګلاره چې ده هغه نه تاسې ورته څومره ډاډه یاست چې کار کوي او خصمه روانه ده او کنا نیمګړتیاوي لري که په ډېر مختصر توګه راته ووایاست.
کوری دا افغان دولت ستراتیژي او یا مثلا هڅې دا دي چې هغه مثلا د نړیوالو ټولنې یا بالخصوص د امریکا فوځي حضور دلته لا ورسي او یا هم پراخه سي او دا د هغه پیښېږي. مثلا د امریکا رئیس جمهور باراک اوباما د امریکا ځواکونو ته نور صلاحیتونه ورکړي چې په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې باندې نور ګامونه زیات کړي. زه فکر کوم دغه د افغانستان دولت لومړی دغه رشته څو پورې مالي او سیاسي او او هر ډول سپورټ د تروریزم پر وړاندې باندې نړیوال ټولنې څخه را جلب کړي. دوهم دا دی چې فکر کوم چې دوی اوس دوهم هڅې دا دي چې په خپل ځان په خپل انسټیټیوشنلي کوي کې مثلا تاسو وګورئ امنیتي ملي ته به سرپرستی دغه خلاص ولا یا دفاع وزارت دغه خپل په مابین کې دغه دی، مګر بیا هم خندونه ستا افغان ځواکونه متاسفانه تر اوسه پورې د دې توانایي نه لري چې په ټول افغانستان ته دوی په کامل ډول باندې څنګه لازمه ده هغه ورته هغه ډول امنیت ورته ورسوي. زه فکر کوم دا به یو ستونزمن کار وي، مګر د افغانستان دولت زه فکر کوم بیا هم ډېر ښه روان دی او افغان امنیتي ځواکونه ډېر پر مخ روان دي.
په کابل کې د شخړې او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي صاحب را سره و. ډېره زیاته مننه اعظمي صاحب. همدا اوس پر ټویټر د افغانستان د ولسمشر ویاند سید ظفر هاشمي یو لنډ بیان خپور کړ او هغه کې لیکلي دي چې افغانان د ځوانو دغه پولیس سرتیري چې روزل شوی ول د دوی تاوان یا د دوی مرګ ژوبلې باندې ویر کوي، او هغه چارواکي چې د دې مسؤلیت په غاړه او د دوی د امنیت ساتلو لپاره د هغوی څخه به محاسبه اخیستل کیږي، او هغه کسان چې چا د دغه حمله ذمہواری اخیستې ده هغوی به د بشریت پر ضد د دغه جنایت لپاره پړ بل کیږي، ملامت به ګرځول کیږي، او له هغوی سره به هم حساب کوي. دغه تازه خبر له سید ظفر هاشمي خواڅخه راغی چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د کابل بریټ خبره موکړه. 13 ورځ د بلوچستان په کوټه ښار کې د اف سي ځواک سلور سرتیري وژل شوی دی. په بلوچستان کې په 13 ساعتونو کې پر امنیتي سرتیرو دا دریم بریټ دی. بلخوا هم 13 ورځ د دې صوبې په آواران سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره پنخته کې درې وسلوال وژل شوی دی. آواران هغه سیمه ده چې پکې بلوچ، بلتون پاله، ملت پالان د پاکستان ریاست پر ضد جنگیږي، او هلته عملیات هم له ډېرې مودې راهیسې روان دي د پاکستان د امنیتي سرتیرو. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د فرنټیر کور سلور اهلکاران وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د پولیسو لخوا وایي چې د چهارشنبې په ماښام د کوټه ډبل روډ علاقه کې دا پیښه شوې. د پولیسو په وینا چې وژل شوي اهلکاران د ګاډي مرمت لپاره دغه علاقې ته تللي وو، او د واپسۍ پر مهال په دوی د نامعلومه موټر سایکل سوارو وسلوالو لخوا ډزې وشوې. برید کوونکي وسلوال د پیښې د ځای نه تښتېدلي. د پولیسو لخوا د پیښې پلټنې روانې دي. د دې پیښې ذمهواري د ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی او د تحریک طالبان شهریار محسود ډلی قبول کړي. یاد دی چې په 13 غنټو کې په امنیتي ځواکونو دا درېمه پیښه ده. د نهه پورې پاکستان د بلوچستان صوبې سرخار کوټه په سریاب علاقه کې د ډزو په دوه مختلفو پیښو کې سلور پولیس اهلکاران وژل شوي وو. د پولیسو مطابق چې دا د هدفي وژنو پیښې دي. د 13 مودې راسې په بلوچستان کې په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې اضافه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر د دې پیښو غندنه کړې او د پلټنو حکم یې ورکړي. بلخوا هم 13 ورځې بلوچستان په آواران ضلع کې امنیتي ځواکونو سره په مقابله کې د یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم درې غړي وژل شوي. سرکاري رسنو په وینا چې دا درې وسلوال په امنیتي ځواکونو او په بېګناه ولس بریدونو کې ککړ وو. د ذکر ده هم روانه میاشت د بلوچستان صوبې په درې مختلفو علاقو کې د بارودي سورنګ چاودنې او د تشدد په پیښو کې د امن فورس کمانډر او د یو پولیس اهلکار په شمول 5 کسان وژل شوي وو.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای د فاټا سیکټریټ د روغتیا څنګه په سیمه کې د ماشوم مور د روغتیا 55 مرکزونه فعال غیر فعال ګرځولې دي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدون کی وای د فاټا سیکټریټ صحت محکمه شمالی وزیرستان کې دوه کم شپېته د صحت واړه واړه مرکزونه یا زچا بچا سنټرې غیر فعال ګرځولې او ختم کړې دي. چې د دوی په وینا دا په داسې حال کې چې دوی د 13-2 کلونو نه د سیمې بهر وو او اوس هم لکونو خلک بے کوره دي چې سیمې خالی پرتې دي. دوی وایي اربونو روپۍ د سرکار پرې خرڅ شوی او دوی په لرو پرتو غرایزو سیمو کې همدغه وړه وړه مرکزونو نه استفاده کوي. لہذا د فاټا سیکټریټ صحت محکمې دغه فیصله نه مانی. ملک احمد علی وای
میرا آئی ڈی پی سکیم دی دے نارت نا سیکول نا بہار دی دے پاٹا سیکریٹریٹ نا چکیم لیٹر دے ایم سی ایچ لیبر سوٹ رغلا دا دی ہیر فحال دے میر دے نارت 58 زچا بچا ہسپتالی نا چکیم دو آئے خیر فعال کری دی ختم کری دی امیر خالق پکڑے سے پروت دی بل بچے کی سینا بھی دائی دے نوی ابو دئی دوا کو امیر نوی اسپتالی نا چکی مدو نارت وزیرستان تور کبھی خدائی خمیر نا چکی موجودہ دی ہیلتھ فیسلٹیز دی بنیادی سہولیات دی آہنا ختم بھی امیر دا گورنمنٹ دا اپیل کی خدا دا خپل نوٹس واپس وخلی دا خدا ننا ختم بھی مزید انیرا روکو میسا
فرمان اللہ وائی دوی پلرو پرتو سیمو کے دغه واړه واړه صحت مرکزونو نه استفاده کړي او دولت ورنه دغه هم واپس اخلي
د میث حکمان ډیر تا کوا نیو د میث او دغه اب دیر کوي خو ها میث چې پتا ولا کېدلا چې د میث اب دمو نه نه خپل جیب تا جنیا ګرمه میث خپل پکلي کې هغه غرینه کې د میث هغه اسپیټال نه خپل جمو نه پته شي مت د اسپیټال زرا تا میث د مورنا ورشي بل بچی کې څه شي نیو چر را سوي دغه وړه وړه سنټر دی دای د میث خپل په دې پریزي حکومت ویل دا سره یاد دي نن دا هیلث فیسیلیټی او خلی او سر سوي سرویس د دغه نمیش پیدا نه خلی به موږ تاسو نه پیدا خلی
د شمالي وزیرستان هم دې موضوع کې پاتې کیږي. د شمالي وزیرستان مشران وایي چې تر پوځي عملیاتو وروسته خپل سیمو ته ستانه شوي خلک یو خوا د ژوند له بنیادي یا اساسي اسانتیاو بې برخې دي او بل خوا حکومت شمالي وزیرستان ته پر وړونکو خوړو او دواګانو یا درملو نوې مالیه یا ټیکسونه لګولې دي. دا چې دا څه ډول مالیه دي غلام غوث معلومات راکوي.
مشال ریډیو ته د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه لخوا د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه تر جون یو کم دیرشمی نیټې پوری شمالي وزیرستان ته ټول یو کم سلویخ زره 215 کورنۍ واپس شوی دي. خو د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشر ملک اکبر خان وایي ستانه شوی کورنۍ په شمالي وزیرستان کې د ژوند د بنیادی اسانتیاونه بے برخې دي.
حکومت مونږ ته چکم سہولات او باهونه او دغه جوړول نو هغه چکلا زل لاړم نو ما پستر کې ولیدل چې ایمان نه بجلی شته ایمان نه روډ شته ایمان نه سکول شته نه مارکیټ شته نه ډاکټر شته وې دې نه خطر اف ترانسفر مې شو دا د یو تم بینا لوړی بل تم بینا.
مشال ریډیو سره په مرکه کې ملک اکبر خان زیاته کړه چې واپس شوی خلکو ته د سہولتونو په ځای شمالي وزیرستان ته په اوړون کې خوراکي توکو او دوایانو باندې نوې ټیکس لګول شوی دی.
په ټماټر په سبزی په پاپس په دوایی په دا باندې زموږ نه یو ټیکس اخلي پولیټیکل انتظامیه چې زه اوس تلیم یما بازار نشته لاس کلی ما سره نشدې دي خو مین کله چې کم دی دا زموږ کله دی بڑو خیل نو دیتا دا سبزی دا میوې دا چې سره وړي نو 1300 روپۍ په ډاټسن ډیلی دا زموږ نه بنو نه صرف میرلی ته چورو د رمضان روژه موتی د پر آی موږ نه یو ټیکس اخلي چې ا دې انګریزه واخنه کم پرمټ ته اغه کې مخ کې دی داسې زونه نو پکې اوس نوی چې مونږ واپاسو ا نوی وزیرستان جوړول سره مونږ نور څه خو نوی وزیرستان کې نو ولید خو یو نو ټیکس مې ولید.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد یو بل غړی عبدالخلیل وزیر وایي په کار ده د شمالي وزیرستان په نوم د راټولې شوی پیسو احتساب دی وکړی شي.
د غلام غوث رپورت موریده. له شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان ته ورزو د جنوبي وزیرستان سره روغه تحصیل وسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د ډنګو شوی او کورونو بیا شمیرنه یا سروي وشي. د دوی په وینا په سیمه کې د ناامنۍ او لکابل د ډنګو شوی او کورونو د شمیر ړومبۍ مرحله بشپړه شوی خو اوس هم د یو شمیر کورونو څښتنان د ډنګو شوی او کورونو د شمیر او مالی ملاتړ څخه بې برخې پاتې دي. سیلاب مسید معلومات راکوي.
دا کبایون غوښتنه کوي چې د ډنګو کورونو د سمدستي دویمه مرحله لګیا کړای شي چې دوی ته خپل حق ورسیږي. د دغې تحصیل کوټکی مرګي باند سیمې یو قبایلي محمد امین ویایي
چې دا یو شامې غلی رجسټریشن شوی دی دا په کوټکی کې په مرګي باند شي یا دغه میله په سروې نه پته شوی دی. دا ماشال ریډیو ته وسط په نزد اعلی حکام تاسو ته اپیل کاوه چې سپیر بل ټیم جوړ شي دا سروې دا فورن بیا شي ریشي کار
د سره روغا سا ګډ لنګر خیل کړي یو سے دنکای دغه خبره په دغی رنگ مخش بیایي.
مون مختار خان د ایز سګړ لنګر خلیا میزا په لکاش تقریبا 18 نه 19 پر امل پوتی دی امل پاکی کتی بند ډنګ دی رودشی سروې ولا چیک اپ دی او میزا دا سم متاثر شوی وی لکه سرنګ د نور مسیچ متاثر شوی دی او د میزا پښتنې پرسنه حال ولا چوک نشه دی یازا میرا بنی ک تور پر چری میزا پښتنه وشي.
د کبالانو د دغه غوتن وک او غشتنو په جواب شه د سیمنا د قومي اسمبلی نمائنده او د سفارت قائمہ کمیٹی چیئرمین مولانا جمال الدین مسعود پدارنگ جاگیجی
مخیال سرا بخال کے چدکیما مطالبہ کاوی درد غم بیانوی دا بالکل صحیح دو انو سرا روغا نہ دای بس دا سرا ہن کلی زری بداک سے پہاڑ کلی سے چلا سے خال خود ہی بغیر سر نا زدے کورنا رنگ دی او دیتا سر سے ہے سال میں سر اور پھر ملا اول قول یا ورس خبر دو زہ دے حکومت نا مطالبہ کا وا چے خال کے دا جائز مطالبہ خام ہت راشی چدکیم للی خال کے سر کیجی
یاد دیوی چھ ڈونگو کرون دے پارا دے پشتونخوا گورنر ٹول یو ارب دو نوی کروڑا کلدار منظور کڑی دی چپکوم سے دے ڈیر اولش کی جانی شوی کور ہر یو چشتن تا ترتیب وارے سالور لاکھ او یو لاکھ پتس ذرا کلدار لگیا دی وروے شلیشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو سراروغا سویلی وزیرستان
په پیښور کې درې نیمې په کابل کې درې بجې شو. ملیحه میرزاده د خبرونو لنډی سره
نن سهار د کابل خان نه مغرب ته د پغمان ولسوالۍ په کلا حیدر خان سیمه کې د پولیسو په یو قافله په ځانمرګي برید کې تر دېرشو پورې کسان مړه او ژوبل شوي دي. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی مشال ریډیو ته ویلي چې دا د تربیت اخیستونکو پولیسو قافله وه او دغه کسان له میدان وردګ ولایت نه کابل ته په لاره وو. طالبانو دغه برید ذمهواري قبوله کړې. په کوټه کې وسلوالو د فرنټیر کور څلور امنیتي سرتېري وژلې دي. پولیس چارواکي وایي دا پېښه تېر ماښام د کوټې ډبل روډ سره نږدې سیمه کې رامنځته شوې ده. د تحریک طالبان پاکستان ویان عمر خراسانی او د شهریار مسعود وسلوالې ډلې په ملیشا ځواکونو د برید ذمهواري منلې ده. د فټ سیکرټري د روغتیا څانګې په شمالي وزیرستان کې د روغتیا 50 واړه مرکزونه تړلي دي. د شمالي وزیرستان ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي دوی هم د دغو مرکزونو نه ګټه اخیسته خو اوس د حکومت غیر فعاله ګرځولي دي. په سیمه کې د روغتیا د څانګې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دوی نوې سروې کوي چې چېرته د روغتیا د مرکزونو ضرورت وي هغه به پرانیزي. د افغانستان د کډوالو وزارت د کډوالو د چارو وزارت وایي ټاکل شوې په راتلونکي میاشت کې یوه درې اړخیزه ناسته په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغه وزارت مطبوعاتي صلاحکار حفیظ احمد میاخیل نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دې ناسته کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د اقامت کارډونه د مودې غزولو په څرنګوالي خبرې وشي. د جنوبي وزیرستان تاسیس سره روغ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې د ړنګړ شوو کورونو سروې لومړی پړاو مکمل شوی خو دوی ته تر اوسه پورې معاوضه نه ده ترلاسه شوې. بلخوا له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړي مولانا جمیل الدین ویلي چې دا مسله به لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. په استنبول کې په اتاتورک هوایي میدان د حملې پس پولیسو په استنبول او د اسمیر په ساحلي ښار کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې مشکوکو کسانو خلاف چاپې والي دي. نن انادولو خبري ایجنسۍ ویلي چې پولیسو په ازمیر کې په چاپو کې نه هغه مشکوک کسان نیولي چې ګمان کېږي په شام کې له اسلامي دولت وسلوالو ډلې سره په تماس کې.
ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رفعت انجم د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداره کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر ویلي دي چې د فاټه قبایلو د ملک د امن او استحکام لپاره قرباني ورکړي او اوس وخت رالو چې د دې سله دې ته ملاو شي. اداره وایي چې یو خوا موږ د فاټه اولس د پسماندګۍ نه راوستلو او قومي صف کې د ودرولو دعوی لرو خو بل خیال د رسونو کلونو پخوانی قانون موجود دی. دا هم د چې د قبایلي عوامو په بیا بیا مطالبو نه پس په اف سی آر کې ترمیم او قبایلي علاقو کې د اصلاحاتو خبرې هم شوې دي. خو دلچسپ خبره دا ده چې په اف سی آر کې د اصلاحاتو مطلب سلویخت اف سی آر ختمول اصلاح اداری علی کی چھ ایف سی آر کے اصلاحات راوسلو لپارہ پر مختلف وقتوں کی کار شوے اور تجویزوں وران نکڑے شوی دی خوبیا ہم پہاگے عملی گامونا نے رپورٹ شوی. اداری زیادہ بھی چھ قبائلی علاقوں کے آپریشن کامیاب ہے اور نہ متاثر شوے خلق و دباب سے اور بدل شوے حالات نہ پس دا یو مناسب وقت ہے چھ قبائلی علاقوں کے اصلاحات نافذ کرے شی. اداری خیر کی وائی چھ دا اس دا خیبر پختونخوا پر گورنر دا چھ ہاگا پدے اڑس گامونا پورتا کبھی البتہ طریقہ دا دا چھ گورنر دے دا قبائلی مشران پر مشاورت دغ اصلاحات معرفی کری چھپکی ممکن خامیانه په وخت لري کړی شي. آج بھی اس مانا پخل ادارے کے لیے کی خیبر پختونخوا صوبائی حکومت دمون سن بارانوں نے شروع کے دونوں مخ کی ننیرون غاڑو تنزدی تجاوزات ختم حکم نامہ جاری کرے اور ددی پڑا حساس ضلعوں کے تعمیراتی مشینری ورکول احکامات ہوں ورکڑی. اداری وائی چدا ٹول انتظامات پخل زے کو ضرورت ددی دے چھپی خبر سرا ٹول خارون کے پوڑوں کی سطح گامونا ہوں پرتا قبل ضروری دی. اداری وائی چدا ہم حقیقت دے چھپے خارون کے دوبو دبتوں نظام خراب دے دوبو لارے تجاوزات بند نکڑے شیوی دی سڑکوں نے مات دی اور بجلی نظام یا تیز ہوا اوسلے ہم نشی برداشت کولے او نه پاسپټالونو کې د ایمرجنسی وخت لپاره تیاریا نشتا. اداري اخر کې وای چې همدغه رنګ د تیر وختونو غلطۍ ځان ته وړاندې خودل پکار دي او بیا یو جامع منصوبه بندي جوړول پکار دي چې په بیا بیا دغه غلطیانې نه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارکر مجله ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کارونکي لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او زیاتره نجونه پر ټولنیزو رسنیو د خپلو عکسونو په خپرولو یا د بیان پر ازادۍ کې په ازادۍ کې مشکلات لري. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې پر بهرنیو کارکوونکو حملې زیاتې شوې دي، خو ډېری بیا د مالی مسالو له کبله په دغه هیواد کې په کار کولو مجبوره دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخوندې اسده اورو.
نیویارکر مجله لیکي تیر کال په جون کې د پېښور د ایډورډ کالج پوهنتون یو زده کوونکي چې کله خپل فیسبوک پاڼه پرانیستله نو په یو پیغام کې د هغې یو عکس په خرابه توګه ښودل شوی و او ورسره لیکل شوي وو چې د ده نوم ګندګیر خان دی او که چیرې ده ته یې پیسې ونه لیږلې نو دغه فوټو به یې په فیسبوک خپور کړي. مجله وایي دغه تن د ګندګیر خان په نوم د فیسبوک پاڼه جوړه کړې وه او د جینکو د فیسبوک اکاونټ به یې هک کول، د هغوی عکسونه به یې غلا کول او دغه به په غلطه طریقه وړاندې کول چې مقصد یې د جینکو نه پیسې اخیستل وو. له دغې وروسته یو شمېر جینکو هلکانو فیسبوک ته دا ولیکل چې د ګندګیر خان په نوم د فیسبوک نه دغه اکاونټ ختم کړي، ځکه چې دغه د جینکو زده کوونکو لپاره یوه خطره جوړه شوې ده. په دغو کې یوه زده کوونکی رابیل جاوید نیویارکر ته وایي دی او د دې ملګرو چې به کله خپل څه عکس په فیسبوک ورکولو نو دا ویره به هم ورسره وه چې چیرته ګندګیر یې ونه ویني. هغه وایي دغه کس له وجې ډېرو جینکو زده کوونکو تعلیم هم متاثره شو. ډېرو کورنیو په خپلو لوریانو کالجونو ته په تلو بندیز ولګاوه. ګندګیر تیر کال د اګست په میاشت کې بیا ونیول شو. هغه او دوه نورو ملګرو د دې خبرې اعتراف وکړ چې دوی به دغه کار په خپل سر کاوه، مقصد یې د جینکو نه پیسې اخیستل وو. روان کال د ښځو په نړیوالې ورځې فیسبوک په خپله یوه ویډیو کې وښودل چې ښځې او جینکۍ باید په فیسبوک ځانونه څنګه د جنسي زورونو خوندي وساتي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د بهرنیو لپاره اوس کار کول ګران شوي دي. تیره اونۍ په کابل کې په یو برید کې دیارلس د نیپال او دوه د هند کارکوونکي وژل شول او مړي خپلو هیوادونو ته واستول شول. دا په دغه ښار کې په بهرنیو کارکوونکو یو خونړی برید و. د دغه پیښې ذمهواري طالبانو منلې ده. په افغانستان کې د نیپال ګڼ کسان په مختلفو پروژو او سفارتخانو کې کار کوي. دوی هره میاشت خپلو کورونو ته پیسې لیږي، خو اوس د دوی لپاره هم دغلته کار کول ګران شوي دي. په کابل کې نیویارک ټایمز ته د نیپال سره تعلق لرونکي پریم بهادر چې په دغه ښار کې د یو ساتونکي په توګه کار کوي وایي دوی بهر یو دوکان ته هم نشي تللی، ځکه چې دا زیات امکان لري یا خو وتښتول شي او یا پرې ډزې وشي. د نیپال دغه کارکوونکي دا هم وایي دوی پر دې خبر دي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی، خو بیا په خپل هیواد نیپال کې هم معاشي مسلې لري نو مجبوره دي چې د دغو ټولو خطرو باوجود په افغانستان کې ایثار شي.
له فرخوندې اسد مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن د ناټو په څیر نړیوالو ائتلافونو دفاع کړې ده او ویلې دي چې دا ډول ائتلافونه دي برقراره وي، ځکه چې امریکا ته یې ډېره ګټه رسیږي. دا خبرې نوموړي تیر مازدیګر د واشنگټن په یوه څېړنیز مرکز کې کړې دي او ظاهرا یې د امریکا ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ احتمالي نوماند ډونلډ ټرمپ ځواب ورکړی دی. په دې اړه د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې یو رپورټ خپور کړی. د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ظاهرا د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ احتمالي یا امکاني نوماند ډونلډ ټرمپ د څرګندونو ځواب ورکړی دی. ټرمپ ویلي ول چې د واشنگټن لپاره د ناټو په څیر ائتلافونه برقرار ساتل ډېر ګران تمامیږي. بلینکن دا څرګندونې په وارسا کې د ناټو تر سرمشریزې شاوخوا یوه اونۍ مخکې کړې دي. تمه ده چې په سرمشریزه کې به د ناټو غړي هیوادونه په پولینډ او بالټیک هیوادونو کې زیات شمېر سرتېري ځای پر ځای کړي. دا
به په اروپا کې د روسیې لخوا د جنگي حالت اندېښنو خبرګون وي. د چهارشنبه پر مازیګر په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز غونډې ته په وینا کې د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن له ناټو او نورو نړیوالو ائتلافونو څخه امریکا ته د یو لړ ګټو ذکر وکړ. د په دې برخه کې اقتصادي، پوځي او د ډیموکراسۍ پرمختیا ګټې بیان کړي. بلینکن هغه نظر رد کړ چې ګواکې دا ائتلافونه امریکا ته د ګټو رسولو پر ځای ورباندې بار دي. نوموړي وویل د ده په اند د ائتلافونو په اړه مبالغه کول او د هغوی پرېښودو په نتیجه کې ولاړېدونکو خطرونو او تاوانونو ته پام نه کول سمه پرېکړه نه ده. بلینکن په ځانګړي ډول د روسیې ذکر وکړ چې په 2014 زیږیز کال کې یې کریمیا له ځانه سره وتړله، نو ورباندې نړیوال بندیزونه ولګول شول. دوی ویل د بندیزونو په اړه د دوی اتفاق او اتحاد روسیې ته قوي پیغام ورکړ چې دوی به د ټوپک په زور د سرحدونو له سره د ټاکلو اجازه ورنکړي. په اپریل کې ډونلډ ټرمپ ګیله کړې وه چې ډیری نړیوال ائتلافونه هغه ګټه نه رسوي چې په کار وه. د ویلي ول چې ناټو اتحاد له کاره لوېدلی دی.
دا مشال ریډیو دا.
د نړۍ مشرانو د اروپا پر دریم ستر هوایی ډګر ترسره شوی ترهګر برید غندلی دی. د ترکیې په استنبول کې پر اتاتورک نړیوال هوایی ډګر د سه شنبه پر شپه تر وسلوالو برید وکړ. په دې برید کې د وژل شویو او ټپي شویو شمیر لسګونو ته رسیدلی دی چې زیاتره کسان یې د اسلامي هیوادونو دي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر راکوي.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو او د اسلامي هیوادو د سازمان مشر د اتاتورک په هوایي ډګر کې پر خونړیو بریدونو ژوره خواشیني څرګنده کړه. د سې شنبې په شپه ناوخته د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې درې ځانمرګي بریدونه وشول. د ترکیې د روغتیا وزیر رجب اکداګ په استنبول کې پرون خبریالانو ته وویل چې دې پېښې پر خلکو ډېر ناوړه اغېز کړی. تاسو پوهیږئ چې تر 250 په ډیرو کسانو دې برید اغېز کړی دی. په دې ټپیانو کې 128 بستر دي، ځینې زخمیان دي، ځینې برسېرن زخمیان شوي او په ځینو چاودنې تاثیر کړی. هلته داسې کسان هم شته چې له رواني پلوه متاثره شوي، ځینې کسان لوړ غږ متاثره کړي، خو 140 ټپیان په عاجله څانګه کې بستر دي. په ټپیانو کې 2 تنه د افغانستان دي. په وژل شویو کسانو کې اکثر ترکان دي او لږ تر لږه 12 بهرنیان هم پکې شامل دي چې د ترکی چارواکو په وینا په دغو کې شپږ د سعودي عربستان او 2 د عراق دي. د ایران، چین، اردن، تونس، ازبکستان او اوکراین هم 1 تن وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر ته زنګ ووهه او ورته ویل چې امریکا د تحقیقاتو په برخه کې او بیا هم د ترکیې د امنیت په برخه کې هر راز مرستې ته چمتو ده. ولسمشر اوباما تر دې ټلیفوني مکالمې وروسته د چهارشنبه په ورځ د کاناډا په اوتاوا کې د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل: موږ د ترکیې له خلکو سره ولاړ یو او نیت لرو چې هر څه ته اړتیا وي هغه وکړو، څو ډاډه شو چې دغه ډول ناوړه پېښې بیا رامنځته نه شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم رجب طیب اردوغان ته پرون زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. بل لور ته د اسلامي سازمان مشر اياد مدني دا برید په کلکه وخانده او له نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې د تروریزم مخه ونیسي. په اسلامي سازمان کې د ترکیې په ګډون 50 هیوادونه غړیتوب لري. ترکیې چارواکي وایي چې درې ځانوژونکي د سه شنبې په شپه د اتاتورک هوایي ډګر ته په ټکسي کې راغلل. له پولیسو سره تر ډزو وروسته یې له دروازې سره چاودنه وکړه. په اخیستل شویو فلمونو کې ښکاري چې برید کوونکي د ترمینل دننه داخل شوي دي او خلک منډې وهي او بیا یو برید کوونکی نږدې 40 ثانیې وروسته ځانمرګی برید کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا برید له تروریزم سره په نړیواله جګړه کې باید د عطف ټکی وي. اردوغان زیاته کړه چې دا برید کوونکي هیڅ راز درناوی نه ایمان ته لري او نه هم نورو ارزښتونو ته.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوس هم وخت شوه د اونیز خبرونه روښانه مستقبل. په دې خبرونه کې نن تاسو ته موږ په جرمنی کې د لوړو زده کړو په اړه معلومات درکو. څنګه کولای شئ چې بورس ترلاسه کړئ، څنګه زده کړې ترلاسه کولای شئ او په جرمنی کې تعلیم په څه طریقې باندې ترلاسه کولای شئ. خبرونه هر اونۍ منور شاه درته تیاروي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړئ. د تعلیم کارپوهان وایي بنیادی تعلیم د هر انسان د امروزه ژوند تیرولو لپاره بنیادی حیثیت لري، خو په نړۍ کې د پرمختګ لپاره اعلی تعلیم او تحقیق ډیر ضروری دی، او د دغه لارې پرمختللي هیوادونه د کائنات د بیلابیلو برخو څېړنه کوي چې پکې د انساني ژوند ښه کولو لپاره وسیلې ګوري. په موجوده وخت کې نړۍ د انفارمیشن ټیکنالوژي او انټرنیټ له وجې په یو کلی بدله شوې، خو د پښتنو په ځینې سیمو کې لا هم د تعلیم بنیادي سهولتونه د نشت برابر دي، او د انساني حقوقو ادارې وایي چې په دې جدید دور کې هم د پښتنو په لکونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. په دې حالاتو کې بیا د اعلی تعلیم موقع لا نورې کمی دي، خو که یو تن استعداد او قابلیت لري نو کولی شي چې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو تعلیمي ادارو ته د اعلی تعلیم لپاره ځان ورسوي. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې مونږ وخت په وخت تاسو ته د بهر نړۍ د تعلیمي موقعو په اړه تفصیل درکوو. دا وار پکې په جرمني کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات اوري. د سوات نورخان چې دا مهال په جرمني کې د کمپیوټر انجینرینګ تعلیم ترلاسه کوي، دغه هیواد ته د اعلی تعلیم لپاره د تګ په حق لوي.
دا ډیره مخکنی خبره ده، ما یو پروګرام اوریدلی و د وایس اپ جرمني نه دم په ریډیو باندې، نو په هغې کې ما هغو داسې یو ملګری انوایټ کړی و، هغه دا خبره وکړه چې زه د 12 نه وروسته بیا ما د اعلی تعلیم دپاره جرمني ته اپلای وکړه او د اعلی تعلیم دپاره جرمني ته لاړو. نو هغه چې کله ما دغه انټرویو واورېدم، د هغې نه بعد بیا زما هم دا خواهش پیدا شو او بیا زه لاړم جرمن کونسلیټ ته په کراچۍ کې. هلته کې د هغو نه معلومات وکړو چې یاره زه جرمن ته تلل غواړم، د دې څه پروسیس دی. نو هغو ما ته یو دوه کتابونه راکړو چې یو کتاب چې هغه د جرمني کې چې څومره کالجونه د هغې متعلق و، بل کتاب چې په جرمني کې څومره یونیورسټیان د هغې متعلق و. نو هغه ما سټډي کړو او د هغې سره سره هلته په کراچۍ کې یو جرمن کلچر سینټر دی چې ګوت انسټیټیوټ ورته وایي، د هغې رسم الله کو هلته زه لاړم او هلته چې کله زه لاړم نو ما ته نور هم زیات انفارمیشن راکړو، او هلته نه ما جرمن لینگویج وکړو، یو کال کورس مې وکړو، او د هغې نه بعد چې دی ما جرمن دپاره اپلای وکړه او ما ویزه میلاو شوه جرمن ته راغله.
نوموړی زیاتوي هغه چې کله جرمني ته تللو، نو هغه وخت کې پاکستان کې ډیر کم خلک داسې وو چې انټرنیټ او کمپیوټر ته یې رسایي لرله، خو اوس هر تن د نړۍ د هرې برخې معلومات ترلاسه کولی شي. دا چې په جرمني کې د اعلی تعلیم لپاره په داخله ترلاسه کولو کې یې کومې خبرې بنیادی کردار ترسره کړي، نورخان وایي
زما لپاره چې کوم زما بهر ته راتلو کې اهم رول چې هغه جرمن زبان چې هغه زده کولو پلی کړی و، چونکه ما هلته کې یو کال کورس کړی و ګوت انسټیټیوټ کې د کراچۍ نه، نو دغې نه بعد بیا ما دا خپل د اپلای دغه وکړو، اپلای مې وکړو جرمني ته، او په دې کې ما ته ډېره اسانی وه د ژبې زده کولو نه بعد.
نوموړی وایي هر هیواد د تعلیم په بیلابیلو برخو کې ځانګړی حیثیت لري. په جرمني کې د ځینې نورو څانګو نه علاوه انجینري هم په نړیواله کچه مشهوره ده.
جرمني کې د جرمن تعلیم چې پوره دنیا کې یو خپل ځانګړی حیثیت لري، تعلیم یې ډېر ښه دی، په پوره دنیا کې منلی تعلیم دی، او د دین علاوه مخکې به تعلیم چې اوسې په جرمن ژبه کې وو، اوس تاسې هم ډېر زیاتې یونیورسټیان شته چې سړی په انګلیش کې سبق ووایي. بل دا شی دی چې جرمني چې دی د هغوی اکانومي ته ډېر زیات انجینیران ضرورت دی، او انجینیرینګ فیلډ کې چې دی چې یو سړی انجینیرینګ فیلډ لپاره جرمني ته سټڈی لپاره راشي دا به ډېره ښه وي، خاص کر الیکټریکل انجینیرینګ، میکانیکل انجینیرینګ، کمپیوټر انجینیرینګ او داسې نور د انجینیرینګ فیلډس چې دي، په دې کې سړی کوالټي ایجوکیشن حاصلولی شي. جرمنی نه ډېر آسان دی، ارزان دی، او ایجوکیشن کمپلیټ کول نه بعد چې جاب چانسز هم ډېر زیات دي. هلته کې کال ته میلاو نه شي، چونکه جرمنی هغه ایجوکیشن سټنډرډ دومره هاي دی چې هر ځای کې جرمن انجینیران ته جابس میلاویږي.
نورخان وایي په جرمني کې یو زده کوونکی د تعلیم ترڅنګ په هفته کې 40 غنټې کار هم کولی شي، خو هغه لپاره بهتره خبره داوي چې یو تن د جرمني ژبه ویلی شي. نوموړی د نوي کول په نوم خپل پیغام کې وایي چې د خپلو ناکامو زمواري په نوره دنیا اچول مناسب نه دي، هر فرد او ملت د خپل مهنت په نتیجه کې پرمختګ کولی شي.
یو سړی چې محنت کوي، سبق وایي او مخې ته تلو کوشش کوي، نو هیڅوک دغه لار نشي نیوی. لکه څنګه چې موږ فکر وکړو ترکی ته وګورو، ترکی به د تیر لس دولس کاله کې ډېره ترقي کړله، ډېر مخ په وړاندې تللی. د دې نه علاوه که سړی خیال وکړي ملایشیا یو ډېر اسلامي ملک دی او ډېر مخ په وړاندې تللی ملک دی او روان دی، نور هم ترقي کوي. نو دا خبره چې یاره یورپ او امریکا او ناټو دا د اسلام مسلمان خلاف تا او دو دا ترقی ته نفری دی، دا خبره صحیح نه ده. که داسې وی نو ولې به ترکی ترقی کوله، ولې به دوبۍ ترقی کوله، ولې به ملایشیا ترقی کوله، ولې به چاینا ترقی کوله؟
نور خان په جرمنی کې د انجینرینګ اعلی تعلیم کوي، وایي په پرمختللي هیوادونو کې ځوانان ډیر زیات مهنت کوي او همدغه یې د پرمختګ راز دی. په جرمنی کې د اعلی تعلیم په هکله نور معلومات هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام اوري چې د دې هفته په خبرونه کې درته په جرمنی کې د اعلی زده کړو په هکله معلومات درکو. په دې لړ کې به په جرمنی کې د هغو پښتنو ځوانانو خبرې واوري چې په بیلابیلو څانګو کې یې هلته اعلی تعلیم ترلاسه کړی دی. له مشال ریډیو سره اوسئ.
د لړ کې مو د جرمنی ډیوس برګ یونیورسيټي کې یو زده کوونکي سره خبرې کړې.
زمان نوم عمر دا، عمر داوڑ دا میرلی شمالی وزیرستان او نن سبا دلتا لیزبرگ ایس این یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے پی ایچ ڈی ترا گلے پاکستان ایچ ای سی 90% پروگرام بنو دلتا جوس پی ایچ ڈی پروگرام ما شروع کرا دا.
عمر داوڑ نمو پختلی جرمنی تا دا تک نولان دی سمر تعلیم او دا کم کم زائن نکڑے غوائی
ما ابتدائی تعلیم خپل کلی سکول نا گورنمنٹ ہائی سکول ادت نو التن حاصل کړه دا بیا ز ایچ سی بی د فاران گورنمنٹ ڈگری کالج میران شاہ تلالم التن نو دا ڈگری وکړلې. بیا هغه نه بعد ما ایڈمیشن شو قائداعظم یونیورسٹی کې، قائداعظم یونیورسٹی ایڈمیشن شو التن ما ماسٹر وکړلو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان سٹڈیز نو ماسٹر سره ما ایم فل بیا شروع کړو چې ماسٹر می کمپلیٹ شو. ایم فل کورس ورک می څنګه کمپلیٹ کړو، ما ته جاب ملو شو موټر وی پولیس کې انسپکٹر وم زموږ کې، ما هغه سره جاب ور سره کولو او ایم فل من کولو. نو ایم فل می کمپلیٹ شو، ډپارټمنټ نه تنګ شو موټر وی نه هغه می پری هو دل. بیا راغلم ایجوکیشن ته، کالج کې لیکچر شو، کالج کې بس دلتا دس کله سیپ سے پی ایچ ڈی خواہش میں چې پی ایچ ڈی وکړو. نو هغه ما ایچ سی دا 90% سکالرشپ نه اوسړي ما یو مرګره دا احسان الله مسعود هغه ما ته یې چې زه راته اپلای وکړې شي ته نو بس ما اپلای وکړه. نو الله مې ربني او بس راغلی دلته دلته کار کوو.
د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن یعنی ایچ ای سی بهر هیوادونو کې د پی ایچ ډی لپاره وظیفې ورکوي. عمر داوړ د دې وظیفو د شرایطو په اړه وویل.
دې شرایط کې کوم یو هو 18 ایئر ایجوکیشن وو، مطلب دا چې اتلس کل ایجوکیشن پاکستان مطابق چې تا ایم فیل کړی په خپل فیلډ کې، کوم تا فیلډ وي مطلب سوشل ساينس یا نیچرل ساينس چې کوم موږ آرټ ساينس ورته وایي پاکستان پاکستان کې، نو هغه یو کوالیفیکیشن یې غوښتي چې دا دې پوره وي. بلې هغه سره چې تا ریسرچ پرپوزل وي در سره، نو دا کا پہلا چې کوم کنډیشن وي. بیا چې کله موږ دا شي نه جواب کړم، اچھا هغه سره یو بل شی دا و چې دا ایچ ای سی چې کوم دا گیٹ دی دا این ٹی ایس چې کوم دا هغه ریزلټ یې غوښتو، هغه مطلب دا چې 70 پورې مارکس چې وي نو هغه کې بیا پاسیبلیټیز وي چې تا شارټ لیسټ چې انټرویو ته شارټ لیسټ.
نو موړه وای انټرویو ته د تللو نه وړاندې پکار وی چې یو امیدوار په بهرنو یونیورسټو کې د داخله معلومات او منځوري ترلاسه کړي.
په انټرویو ته چې کله شکلیف کې چې هغه کنډیشنل وي، اته دا فار کنډیشنل وی چې مطلب ته اکسپټنس لیټر پیدا کوي د جرمن سپروایزر نه کاته چې په جرمنی لپاره اپلای کړی، نو هغه لپاره لګدای چې سړی مهنت کوي، مهنت داسې کوي چې څومره جرمنی کې یونیورسټي دی ته هغه سرچ کوي ڈپارٹمنٹ سے بیا اخبل سے کم ٹاپک تھا آگے مطابق ٹیچر با کسے گرما سے کم ٹاپک تھا بدے باندھے کم ریسرچ کم ٹیچر کار کبھی وہ آگے انٹرسٹ کا نشتا مدا لگ محنت پہ کبھی بے باغے تھا میل کرے چارا مطلب دیسی با میں کار کول غوڑ ماتا پروفائل چیک کو میرا بنے ہوئے کہ مدا سے شارٹ لسٹ انٹرویو تھا
د اعلی تعلیم کمیشن چې کله وظیفه اعلان کوي نو په هغې کې د یو شمېر ملکونو نمونه ورکړی شوي وي. عمر داوړ وایي دغه کې د درخواست جمع کولو په وخت پوره معلومات او پاملرنه پکار وي. هغې کې دا خیال دا کوي چې خو په فرم شي هغه ملک لیکاته چې په هغې تا کوم سبجیکټ ته په ملک شي وي په یونیورسټي شي وي خلک یې پرې پرګوي. کوم پروګرام وي ته هغې لس کسه جرمنی ہو آسٹریا ہو فرانس ہو سلیکٹ کی خالکم مطلب فرانس آسٹریا سلیکٹ کری ہوئی آگے تا شارٹ لسٹ نشول بولے کہ کسی آگے سر سے کولابریشن پروگرام نشتا چاہے جرمنی کو میں کسان سلیکٹ کری ہوئی جرمنی آگے شارٹ لسٹ نشول بولے کہ جرمنی سر ابھی پروگرام روانے
عمر داول دا وخت په جرمنی کې په سیاسیاتو یعنی پولیټیکل ساينس کې پی ایچ ډی کوي. وای په بهر هوادونو او اعلی زده کړو کې هر زده کوونکی په خپل مهنت کوي. استادان ورته صرف لارښوونه کوي. په کار دي چې پښتانه ځوانان د اعلی زده کړو لپاره د زیات مهنت کولو عادت جوړ کړي. د دغه هیواد په کولون یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی یو زده کوونکی راته د ځان په حق له ویل.
زما نوم الیاس دی، زه د پښتونخوا تیمرګری اوسیدونکی یم. ما د لسم جماعت نه وروسته بیا لکه د پښتونخوا لومړی کالج چې د اسلامي کالج د هغې نه مې دولسم پاس کو او بیا د ملکن یونیورسيټي د هغې نه مې شپاړسم وکړو په بایوټیکنالوجي کې بی ایس آنرس. د هغې نه بعد ما ایم فیل وکړو په قائد اعظم پوهنتون نه او الته چې زما کوم ریسرچ ایریا وا غا هیومن جنټیکس وا زکا چې د پاکستان کې یا په پښتنو په سیمو کې دا په خپل منځ کې ودونه ډیر کامن دي. نو هغه په وجه باندې زمونږ په هغه علاقو کې موروسی بیماریاں هم ډیر دي. نو په دې کې زما انټرست وو او دا غینا بعد ز المان تر عالم او پی ایچ ډی لپاره.
الیاس احمد وایی که سه هم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن د جرمنی لپاره یو شمیر وظیفه اعلانوي، خو هغه په خپله د یوې بلې وظیفه د لارې دغه هیواد ته تللی دی.
جرمنی یا المان چې دا یو لوی اداره لري د ډی ایډی په نوم باندې چې هغوی د مختلف سکالرشپ ورکوي چې کم غریبانان ملکونو لا یا چې کم ملکونه هغو پرمختګ کوي د هغوی دپاره هم لکه د ماسټر دپاره پی ایچ ډی دپاره د ټیچر مختلف پروګرامز وي او دغه معلومات د هر ملک چې کوم د دې سفارت ته د وی په ویب سټ باندې هم د معلومات وی. باقی زه دلته څنګه رااله منو دلته په جرمنی کې هر پوهنتون چې دی یا چې کوم فیکلټی هغه خپل یو پی ایچ ډی پوزیشن هم اناونس کوي چې هغه ته د ټولي دنیا نه خلکو ته اپلای کولای شي. نو ما په کوم مضمون کې هغه پوزیشن ما لاګي په ویب سټ دی زه په یونیورسيټي اف کولون کې هم د دې په ویب سټ باندې معمون تو بیا د دې چې ما چې کوم دلته پروفیسر دی زموږ د پاکستان نه دا غوي سره یو قسمه کولابریشن هم نو دا غوي زمانه پر سکایپ انټرویو وکړه او زب جا دا غیره بعد زما سلیکشن وشو در عالم جرمنی ته.
الیاس احمد زیاتوی چې جرمنی نیخ په نیغه هم د ډی آی ډی په نامه وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې هر تن په اسانۍ سره لټولی شي. الیاس احمد وای په جرمنی کې د اعلی تعلیم په لړ کې ورغلي پښتنو ځوانانو سره د سلا مشورې او پوهاوی لپاره یې یو ټولنه هم جوړه کړې.
دا ګروپ چې کوم نه موږ په المان کې چې څومره پښتانه دي کاغه د افغانستان دي یا د پښتونخوا یا په نومې پښتون چې دي اته کله المان ته راشي نو موږ په سنه سره طریقه سره دا سره کانټاکټ کو بیا موږ د ګروپ ته هغه اډ کو. دیش داسې علاقان دي چې هغه دلته المان ته په خپل خرچ راځي د ماستر د پاره خو هغه ته بیا د سکالرشپ پته نه لګي یا هغه غریبانه بیا به هر کار کوي. نو موږ کوم علاقان چې هغه ته پی ایچ ډی کوي یا هغه ته د سکالرشپ پته وي نو هغه موږ په هغه ګروپ کې دغه باره کې پوسټ کو یا چې کوم نوی علاقان راځي نو په یو خار کې چې مخکې نه پښتون وي نو هغه لکه دغه ځان سره موساتي د اصل بمونتو کې مدد کوي یا پاول نه چې سړی راشي د خار دې سب دا څه پته ونه لګا غاید کی او بل چې د یو خار نه بل خار ته کم سوک زی نو موږ د یو بل سره روابط ساتو، یا چاته په یو فیلډ کې څه ګایډ لاین ضروري نو هغه په ګروپ کې پوسټ کړي، یا زه په دې شي نه پوهېږم یا مال څه ګایډ لاین را کوي. نو زموږ سره دلته په دې ګروپ کې شپېته علاقان دي چې په هغه کې دیرش پښتانه چې دی هغه پی ایچ ډی کوي، سوک ماسټر کوي، دا په مختلفو څانګو کې، د طب په شعبه کې، د انجینیرنګ په شعبه کې، د فلسفي په شعبه کې، په هر شعبه کې زموږ سره پښتانه علاقان دي.
نوموړی پښتنو ځوانانو ته څه پیغام لري؟
تنو چې کوم زده کوونکي دي، ما پیغام دا دی چې پښتانه چې کوم دي دا ډېر لوی استعداد لري، او دا په یو میدان کې د چانه کم نه دي، خو زمون سره معلومات مونږ نه لرو. نو چې مونږ تعلیم واغستو زمون چې د کم حالات سره مخامخ یو، دغه حالات مقابله هم په یو شي کولای شو چې هغه تعلیم دی، او د تعلیم چې مونږ کو بهر ته دراتلو د پاره ډېر مواقع دي په هر ملک. نو صرف او صرف چې مونږ فوکس کو په سټڈی باندې، نو مونږ زړه نه دی بیلل په کار، مونږ محنت په کار دی، مونږ هر ځای ته رسېدای شو.
الیاس احمد د جرمنی په کولون یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي، وایي د انټرنیټ نه یو تن ډیر په کم وخت کې د ټولي دنیا معلومات ترلاسه کولی شي. نو پښتنو ځوانانو ته هم پکار دي چې د دې نه په ګټه پورته کولو پرمختللي هیوادونو کې ځان لپاره د اعلی تعلیم موقع ولټوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211241. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم: 00202211241. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه توکي. خاد او آباد اوسئ.